د سهار اته بجې شوې ازادي راډیو او ری پی وی بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې هن نو سبا د افغانستان په اړه د دوه کانفرنسونو کوربه دی. د سولې شورا وایي یو درې کسیزه هیئت هند ته استولې چې هلته د دیوبند مدرسې له دینی عالمانو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د خبرونې دوهمې نیمایي مو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړل شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې مو هم د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له مشر سره د انتخاباتو پر مسلې خبرې کړې دي. خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی تمدنن په هند کې د تماس نړیوال ډلې لخوا د افغانستان او پاکستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. ایساف زوکونو د پروان په سیاګرد کې د پرونی عملیاتو په نتیجه کې چې د ملکیانو پروژه کې دوه خوشنۍ څرګنده کړه او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د پاکستان دی پاوز یو دایمي مرکز به د خیبر پښتونخوا په نارامه سیمه سواد دره کې جوړ کړي. پستر کې هم کورنی خبرونه تمدنن په هند کې د تماس نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان او پاکستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به چې تمدد څه باندې 500 هیوادونو استازي برخه واخلي تر ډیره د افغانستان امنیت، سیاسي او اقتصادي انتقال، انتخاباتي اصلاحات، د سولې پروسه او نور مسایل مطرح شي. د تماس نړیواله ډله یو سیاسي ټولنه ده چې د جرمني په نوښت جوړه شوې او په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه کوي. د دې کانفرنس په تعقیب به سبا د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول پروسی کانفرنس هم په نوې ډیلی کې جوړ شي چې د بیلابیلو سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره باندې څلوېخت وزیران یا هم عالی رتبه استازي به پکې ګډون کوي. د استانبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شو چې لمخې د غړو هیوادونو چارواکي په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون پر بیلابیلو مسایلو د همکارۍ په اړه غونډه کوي. ایساف زوکونو په پروان ولایت کې د پرونی پیښې په اړه چې ملکیان پکې وژل شوی خوشنۍ څرګنده کړه. دغه زوکونه وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې دغه تصفیوي عملیات د سخت دریزو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانانو په مشرۍ پلان شوی و. کابل وایي دغه عملیات وړ مشپه د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په صادره او وازغر سیمه کې شوې دي. جمهوری ریاست وایي د عملیاتو پر مهال بمباري شوې چې په نتیجه کې یو ښځه او وته ماشومان وژل شوی دي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ولسمشر حامد کرزي دغه بمباري په کلکه غندلې ده. د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو د هغه امریکایي عسکر نوې ویډیو ترلاسه کړې چې په نږدې 15 کاله مخکې د طالبانو په افغانستان کې نیولې ده. چارواکي وایي دوی ګومان کوي چې د امریکایي پوځي بریدمن باو بریدګل دغه ویډیو بچي په هغه کې د طالبانو لخوا له نږدې 15 کالو برمتنیونی ورسته تر اوسه ژوندۍ خودل کېږي 13 میاشتې تخصیل شوې وي. د برګدال کورنۍ په یو بیان کې ویل چې دوی د چهارشنبه پورې دغه ویډیو په اړه خبر شول. برګدال چې د 2009 میلادي کال د جون په 13مه طالبانو په افغانستان کې نیولې وو اوس داسې انګیرل کېږي چې نوموړی بچي په پاکستان کې ساتل کېږي. طالبانو ویلي چې دغه عسكر په دې شرط خوشی کوي چې امریکا یو شمیر لوړپوړي طالب مشران د ګوانتینامو له پوځي زندان څخه خوشی کړي. او د افغانستان ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس حامد کرزي او انګیلا میرکل د افغانستان او جرمني د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو د غراز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه هم ټلیفوني خبرې وکړي. اعلامیه وایي ولسمشر کرزي د دې تړون په اړه د افغانستان دریز بیان کړ. لنډ د میورستان نړیوال خبرونه ووري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د پاکستان د پوز یو دایمي مرکز به د خیبر پښتونخوا په نارامه سیمه سوات دره کې جوړ کړي. سوات هغه ځای دی چې وسلوالو طالبانو د خوندزي زدکونکي ملاله یوسفزی چې د نجونو د زده کړې لپاره مبارزه کوله د 2012 میلادي کال په اکتوبر کې پر سر په ډزو وښته. په 2001 میلادي کال کې چې پر سوات طالبانو کنټرول ټینګ کړی و هغه مهال د سیمې د طالبانو مشري د مولانا فضل الله چې اوس د پاکستاني طالبانو د تحریک مشر دی په لاس کې و. د پاکستان پوز د 2009 میلادي کال په جولای میاشت کې اعلان کړ چې د پراخو عملیاتو په نتیجه کې سوات تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. خو له هغه مهال رئیس یې له 20 زیات ځوکونه په سیمه کې حضور لري. د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په سوات او سنگلوري ملکند سیمو کې به د لوا په سطحه نوي پوځي اډه ځای پر ځای شي. مصری چارواکی وایي د دوه ورځنۍ ټولپوښتنې لومړۍ نتیجې ښیي چې د اساسي قانون مسودې ته خلکو په قاطع اکثریت مثبته رایه ورکړې ده. د مصر د انتخاباتو چارواکو نن سهار وویل چې د مستحقو رایه ورکوونکو په سلو کې له 1550 زیاتو کسانو په ټولپوښتنه کې برخه اخیستې او د شمیرل شویو رایو نتیجې ښیي چې په سلو کې شاوخوا 90 کسانو د اساسي قانون مسوده منظور کړې ده. د اخوان المسلمین ډلې چې پر فعالیت بندیز لګېدلی د اساسي قانون په اړه ټولپوښتنه بایکاټ کړې وه. د مصر حکومت چې پوځ ملاتړی دی دغه اساسي قانون به په دې هیواد کې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له لرې کېدو وروسته په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ بیرته اعاده کړي. که د ټول پښتني په وروستۍ نتیجه کې دغه اساسي قانون چې د ګڼو سیکولرانو په ګډون یو کمیسیون ترتیب کړی منظور شي، نو به د هغه بل ځای ونیسي چې په 2012 میلادي کال کې د مرسی په واکمنۍ کې تصویب شوی و. مرستندوی هیوادونو په کویت کې په خپل غونډه کې د سوریې د جګړې له قربانیانو سره د څکم 2.5 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. دا د بشري مرستو تر هغه اندازې لنیمایي هم کم ده چې ملګری ملتونه یې د برابرولو هڅه کوي. د پرونی غونډې هدف دا و چې د بشري مرستو دغه اندازه 6.5 میلیارد ډالرو ته ورسول شي، سو د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې له اغیزمنو خلکو سره مرسته وشي. تر دې مخکې د کوم واحد بحران لپاره د دومره زیاتې مالی مرستې غوښتنه نه وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په دې اړه وویل
$2.4 billion.
دا څه کم 2.5 میلیارد ډالر دی. که څه هم موږ دا مهال دقیق ارقام نه لرو، خو د تیر کال په پرتله 1 میلیارد ډالر زیاتوالی ښیي. دا څرګندوي چې بحران او د وضعیت اړتیا زیاته شوې ده. بانکی مونوی په سوریه کې د نن شاوخوا 9 میلیون او 3 لک انسانان مرستو ته اړتیا لري. د سوریه 6.5 میلیون خلک په دې هیواد کې د نن بې ځای شوي. 2 میلیون نور سوریایي کډوالو د گاونډي هیوادونو په کمپونو کې اړولې دي. د روپۍ ټولنې غړو هیوادونو د 253 میلیون کویټ د 500 میلیون مالی مرستو او امریکا د 380 میلیون ډالر په ارزښت د بشپړو مرستندوی بستو د برابرولو ژمنه کړې ده. پرون په عراق کې د یو لړ بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې لکتر لګه 3 اویا کسان وژل شول. دا په تیرو میاشتو کې د عراق لپاره یو له خونړیو ورځ وه. تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمالي ولایت د یالا د جنازې په مراسمو کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنه وه چې لکتر لګه 13 کسان یې وژل. لنډه شیبه وروسته د بغداد په څو سیمو کې لکتر لګه 9 موټر بم چاودنې وشوې چې 30 کسان یې وژل. بریت کونکو موسل ته نږدې یو پل په داسې حال کې په بموالو زو چې یو پوځي غزمه ورڅخه د تیرېدو په حال کې و. پیښه شپږ سرتیری وژلي او د ملکیانو په ګډون 8 نورې ټپیان کړي. د بغداد څخه لږ لرې په یو شیمه شته سیمه کې وسلوالو کسانو د لاریو 9 تنه چلوونکي وژل. په داسې حال کې چې د امریکا د صنایع او کمیټه پرون د یوکراین د سیاسي بحران په اړه خبري وکړي، د یوکراین یوې محکمې په کیف کې د پراخو اعتراضونو د بندولو اعلان وکړ. کیف د نومبر له میاشتې راهیسې د حکومت ضد زرګونو مظاهره چیانو ډګر دی. د کیف د محکمې د حکم له مخې چې د جنوري په 8 ورکړې او پرون خپور شوی، د کیف ښار په مرکزي برخه کې د مظاهره چیانو لخوا د لاټ سپیکرونو پر کارولو، پوسترونو، خیمو او نورو موانعو د مارچ 3 نیټې پورې بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن کې د اروپا او آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند د صنایعي کمیټې ته وویل چې متحده ایالات غواړي چې د اوکراین بحران د مظاهره چانو یا پولیسو له تشدد پرته د خبرو له لارې هوار شي. دا د سیمېو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو او ری کچېری خبرونه په تفصیل بیا هم لولای نو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی یا کام ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په هند کې نن او سبا د افغانستان په اړه دوه کانفرنسونه جوړیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم یو درې کسیز هیئت هند ته استولې چې هلته د دیوبند مدرسې له دینی عالمانو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي.
موږ هم غواړو چې د دیوبند علماو سره هم یو خبره په دې سلسله کې وشي، ځکه دیوبند هم په مذهبي حساب باندې په دې سیمه کې یو معاصریت لري.
د لرغونپوهانو یوه هندي ډله بیا افغانستان ته په دې مقصد راځي چې هند ته له مرمرو جوړ دی ولرغوني دیګ دی وړلو امکانات وڅېړي. د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې مشر انتقاد کوي چې د فوټبال ملي ټیم سره د دولتي چارواکو، وکیلانو او سوداګرو لخوا د نقدي مرستو ژمنې تر ډیر نه دي عملي شوي.
متاسفانه کې دوستای ما که برای فوتبال بعد از قهرمانی وعده کردن تقریبا در حدود 20 تا 25% به وعده خود وفا کردن، متوقع نکردن.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي د افغانستان د راتلونکي لپاره د شفافو انتخاباتو ترسره کول مهم بولي.
خلک پوښیوي دي، عوام په دې پوښیوي دي چې له دغه بدبختۍ څخه د وتلو یوازنۍ لار هغه شفافه ټاکنه ده.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره مو هم د انتخاباتو پر موضوعاتو خبرې کړي.
کچېره مونږ په دغه حالت کې په 100% د مملکت کې هم کچېره مونږ یو شفاف سرتاسري عادلانه انتخاباتو کړی شو، نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو په اړه دی.
د انتخاباتو په اړه د نورستانی څرګندونې د حقیقت څه دی په پروګرام کې اوریدلی شئ. د دې پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام هم درته خبرو. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې البته په هند کې نن او سبا د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړیږي. لومړی کنفرانس د تماس نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان او پاکستان په اړه دی. دوهم کنفرانس د اساد زړه هیوادونو غونډه ده چې تر ډیره د افغانستان پر امنیتي وضعیت، سیاسي او اقتصادي انتقال او دغه راز د انتخاباتو پر مسایلو پکې بحثونه کیږي. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان او پاکستان په اړه د تماس نړیوالې ډلې د غونډې په اجنډا کې به د افغانستان امنیت، سیاسي او اقتصادي انتقال، انتخاباتي اصلاحات، د سولې پروسه او نور مسایل شامل وي. په پام کې د دغه غونډه نن پیل سي چې د څه باندې 500 هیوادونو استازي به پکې برخه لري. د هند لخوا به د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوی ډیلی ځانګړی استازي ساتندر کې لمبا پکې برخه ولري. د تماس نړیواله ډله یو سیاسي ټولنه ده چې د جرمني په نوښت تشکیل شوی. په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅه کوي. دینو سرچینو د هند د اکونومیک ټایمز خبرونې ته ویلي د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې به د سولې، امن او انتخاباتو په ګډون د افغانستان پر ټولو اړوندو عمده پرمختګونو بحث وسی. په داسې حال کې چې روان میلادي کال د نړیوالو اکثریت جنگي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دوري یا حمل پر شپاړسمه په دې هیواد کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د انتخاباتو، اقتصادي همکاریو او د افغانستان پر ثبات به د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې هم خبرې وسی. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د پروسې دغه کانفرنس د جمعې پورس په نیوی ډیلی کې جوړیږي چې د بیلابیلو سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو څخه باندې 40 وزیران یا هم عالی رتبه استازي به پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن مسازی روانه اونۍ په یو غونډه کې ویل د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس کې به د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه، سولې او نور مسایلو خبرې وسی.
دا لدې کابل د استانبول د پروسی د غونډې د اجنډا اساسي برخه ده چې سولې په افغانستان او هم د آسیا د زړه په لوی برخه کې د خلکو تر ټولو مهمه اړتیا ده. که سولې نه وي نو د سیمې په ساته د اقتصادي همغږي، آرامتیا او هر اړخیزه همکاري د پیاوړتیا اهداف به له لوی ستونزې سره مخامخ وي. او بل دا چې د سیمې د هیوادونو امنیت له یو بل سره تړلی دي او پر یو بل اغیز کولای شي.
د استنبول پروسه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې لمخیه د غړو هیوادونو چارواکي په خپلو کې د امنیت او اقتصاد په ګډون پر بیلابیلو مسایلو د همکاریو په اړه غونډې کوي. په دغو غونډو کې د روسیې، قرغیزستان، ترکیې، آذربایجان، هند، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو استازي برخه اخلي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په افغانستان کې د هند رول په موضوع کې به هم تمکیږو. د سولې عالي شورا وایي یو درې کسیز هیئت هند ته لیږلی چې هلته د ډیوبند مدرسې له دیني عالمانو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي. د دې شورا ویان وایي د دوی هیئت تر دې مخکې پاکستان، سعودي عربستان، ترکیه او نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي او هلته د سیمې له ځینو مهمو مشرانو سره کتلي دي. د سولې عالي شورا وایي د هندوستان د ډیوبند دارالعلوم دیني عالمان هم په مذهبي لحاظ پر سیمه اغیز لري او ښایي د افغانستان د سولې په مسله کې مؤثره همکاري وکریشی. صالح محمد صالح هم بیا هم پر تفصیل اوروی.
د سولې علي شوراوی د غدری کسیز هیات به په هندستان کې د دیوبند دارالعلوم له عالمانو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړي. د دې شوراویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي راجو ته ویل چې د دې هیات د سفر په اړه زیات توضیحات نسی ورکولای، خو د دیوبند له عالمانو سره به خبري او کتنه ګټوره ثابت شي.
زمونږ نه غواړو چې په دې باندې زیات تفصیلات ورکړو، خو زمونږ یو هیئت شته چې د دیوبند علماو سره مو ګوري، لکه چې سعودي عربستان سره یې کتلي وو، یا مونږ د ترکیې سره، د اماراتو سره او د پاکستان سره دې سره چې زمونږ ملاقاتونه شوي دي. مونږ دا هم غواړو چې د دیوبند علماو سره هم یو خبره په دې سلسله کې وشي، ځکه دیوبند هم په مذهبي حساب باندې په دې سیمه کې یو مؤثریت لري.
دله څرګنده نه ده چې د سولې عالي شورا دغه درې کسیز هیئت کله هند ته تللی او له دغو عالمانو سره به یې خبرې څومره نتیجه ورکړي. افغان حکومت هڅه کوي د خپلو وسلوالو مخالفانو د پخلاینې لپاره د سیمې د هیوادونو د دینی عالمانو مرسته را جلب کړي. د سولې عالي شورا تمه لري چې په دې توګه به له وسلوالو مخالفانو سره د پخلاینې او مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ پاکستان ګڼي. افغان حکومت وی پاکستان په خپل خاوره کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او هغه طالب مشران په مرموز ډول هلته وژل کیږي یا هم نیول کیږي چې غواړي له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر چې زیاته موده په پاکستان کې بندي وو، تر خوشی کېدو وروسته لا هم په دې هیواد کې دی. په چونګار شه سرطان میاشت کې طالبانو ته د قطر په مرکز دوحه کې یو سیاسي دفتر پرانیستل سو، خو افغان حکومت پر دفتر د لوحې او د طالبانو د بیرغ د لګولو پر مسله سخت اعتراض وکړ. که څه هم دغه دفتر اوس تړل سوی، خو د سولې او پخلاینې هڅې لا هم روانې دي. افغان دولت وایي د سولې لپاره لا هم فرصت سته.
د افغانستان د سولې د عالي شورا درې کسیز هیئت په داسې حال کې هند ته تللی چې د لرغونپوهانو یو هندي ډله بیا افغانستان ته په دې مقصد راځي چې هند ته له مرمرو جوړ دی ولرغوني دیګ دی وړلو امکانات وڅېړي. د هندي لرغونپوهانو دا تګ له افغانستان د دې لرغوني اثر ترلاسه کولو لپاره لومړنی ګام ګڼل کیږي، خو د افغانستان لرغون پیژندونکي دا مرمرین دیګ د افغانستان د تاریخي میراثونو یوه برخه بولي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان پر راپورټ کې.
د هندي لرغون پوهانو یو ډله افغانستان ته ځي، څو په دې هیواد کې له مرمرو جوړ هغه لرغوني دیګ وڅېړي چې ویل کیږي خپل بودا کارولې. دا لوی مرمرین دیګ چې 400 کیلوګرام وزن لري، دا مهال د افغانستان په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوی او د بودایي دورې له مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودي د دې لرغونی اثر په اړه وایي: خغلی مسعودی بای د یو لرغونی اثر پاړه چې دیګ دی له تور مرمرو جوړ شوی او د افغانستان په ملي موزیم کې شته، باید وایم چې دا اثر په 1925 میلادي کال کې د کندهار په زاړه ښار کې د میرویس نیکه له مقبره ترلاسه شوی او د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی دی. خوشبختانه د جګړو پر مهال ورته زیان نه دی وخته. دا مهال هم د یو ډیر ارزښناک لرغونی اثر په توګه د افغانستان د ملي موزیم په لاندنی پوړ کې نندارې ته ایښودل شوی. د فرانسې خبري اژانس افغانستان ته د دې دیګ د مطالعې لپاره د هندي لرغونپوهانو د یوې ډلې استول هندوستان ته د دې لرغونی اثر د بیرته ستنولو لپاره لومړنی ګام بولي. دا اژانس د هندوستان د لرغونپوهنې د سروې د ادارې د عمومي رئیس بی آر مانی لخلی وایي هغه ډله چې افغانستان ته ځي دا بواز موي چې د دې دیګ د جوړولو لپاره محلي مواد کارول شوي کنه. که چیرې له محلي موادو استفاده نه وي شوي، نو دا به زموږ ادعا پیاوړې کړي. موږ هندوستان ته د دې لرغوني اثر د بیرته ورکولو سخت پلویان یو. د افغانستان د ملي موزیم رئیس خغلی مسعودي د دې په اړه چې له تور مرمرو څخه جوړ شوی دا دیګ له پیړیو راهیسې په افغانستان کې او پرې اسلامي لیکنې حق شوي دي داسې وایي. خغلی مسعودي وایي هغه دلایل چې موږ د افغانستان سره د دې اثر د ارتباط په اړه لرو دا دي چې تقریبا د تیموریانو په وخت کې یو شمېر خطونه د دې دیګ پر داخلي او بیرونی برخو حق شوي دي چې د اسلام له نظره ځینې قوانین بیانوي. مورخین اشاره کوي چې ممکن دا دیګ بودایي دورې پورې اړوند وي، ځکه لاندنۍ برخه کې د لوتوس د ګل نقش وینو، خو دا دیګ د څو کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې و. د تیموریانو په دوره کې چې په 15مه او 14مه پیړۍ کې په افغانستان کې واک درلود، له دې دیګ څخه کار اخیستل شوی او له هغې وروسته هم د میرویس بابا په مقبره کې. د فرانسې خبري اژانس د هندوستان د لرغونپوهانو د سروې د ادارې له خولې وایي یو پاچا چې په اول قرن کې د هند په شمال او د آسیا پر ځینو برخو حکومت کاوه، دا دیګ د پېښور ښار ته یووړ او له هغه ځایه کندهار ته انتقال شو. وروسته له هغې چې په 2001 کال کې طالبانو په بامیانو کې د بودا مجسمې ونړولې، په افغانستان کې د بودایي آثارو د ساتنې په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته د لرغونو آثارو د ساتنې او ترمیم په برخه کې ځینې ګامونه پورته شول. په دې وروستیو کې د افغانستان 300 لرغوني آثار بیا ترمیم شوي او جوړ شوي دي چې په ملي موزیم کې نندارې ته وړاندې شوي. چې
چه دو چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کن تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میکنی که در بلوی جرگت نوکیل و هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې ازادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر موضوع خبرې کیږي. دا چې د جمهوری ریاست لپاره ګڼ شمېر کاندیدان به پر دغو انتخاباتو څه اغیز وکړي دا مسله څېړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړي او له چارواکو او میلمنو پوښتنه وکړي او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. د انتخاباتو پر موضوع کې تم کیږو. د پکتیکا ولایت یو شمېر اوسېدونکي د شفافو ټول ټاکنو غوښتنه کوي. له بلې خوا د یاد ولایت د مدني ټولنو فعالان هم تیاری څرګندوي چې د راتلونکو شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره به یو شمېر رضاکاره څارونکي وګماري. په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د چهارشنبه په ورځ خوست د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو او د
په تیروتنې سره هغه راپور چې د افغانستان د انتخاباتو په باب و، البته د پکتیکا د مدني ټولنو د استازو په باب و هغه راپور د اوس خپرېدو ته چمتو دی. د پکتیکا ولایت یو شمېر اوسېدونکي د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي.
د پکتیکا ولایت یو شمېر بدري بنسټونو غړي او اوسېدونکي د راتلونکو ټول ټاکنو د رڼو او شفافو ترسره کولو لپاره د افغان دولت او نړیوالو څارونکو څخه د جدي پاملرنې او همکاري غوښتنه کوي. بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر مدني بنسټونو هم تیاری څرګند کړی چې د ټول ټاکنو د بهیر د ښه ترسره کېدو، شفافیت او څار لپاره به په بېلابېلو ټاکنیزو حوزو کې یو شمېر کسان وګماري. د مدني ټولنې فعال نعمت الله خالد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې راتلونکي ټول ټاکنې یو مهم پړاو غنی او لملی او نړیوالو څارونکو واړی چې د نوموړي بهیر نه په خطو غڅار او نظارت وکي.
خلک پوښیوي دي، عوام په دې پوښیوي دي چې لدغه بدبختی څخه دیوتلې وزنې لار هغه شفافه ټاکنه ده یا شفافه رای دهی ده چې به تر سره شي.
د نوموړي ولایت یو تنځوان آزادۍ رادیو ته وایي چې د سیمه ایز ادارې چارواکي باید په ټول ټاکنو کې مداخله ونی کی.
دولتي چارواکي باید لری ترنه وسی، عام وګړي پرې دي باید ټاکنې په خپل وکي او یو شفافه ټاکنه وسی او خپل سرنوشت په خپل باید وټاکي.
د پکتیکا یو تن اوسیدونکو همت راهل ټول ټاکنی د ټولو شتناخوالو نه د وټلو یوازینی لار بولی.
له دولتي چارواکو څخه مودا غوښتنه ده چې راتلونکو ټاکنی رڼه ډول باندې ترسره سي او همدارشان مدني ټولنې او نړیوالي او سیمه ییزي څارونکو ډلې دا باید له ټاکنو څخه په رڼتیا سره دوی څارنه وکړي.
د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږي دفتر مشر محمد یعقوب منظور وایي چې د یاد ولایت د مدني ټولنو یو شمېر غړي به د هغو حوزو د څار لپاره وګماري چې هلته نسبي امن موجود وي.
د مدني ټولنو د همغږي دفتر هم په همدغه برخه کې خپل رول ادا کوي او ژمن دی چې د رڼو ټاکنو لپاره په د پکتیکا په ډېری حوزو کې غوږو کې چې نسبي امن پکې شته هلته خپل نظرین ولري او د رڼو ټاکنو څخه نظارت وکړي.
د پکتیکا د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر زراف ګل چې د شفافو ټول ټاکنو د ترسره کولو لپاره هڅې لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر زیات کوشش کوي چې شفاف انتخابات وکړي. د دې شفاف انتخابات لپاره ډیر زیات لارې په کار اچولې دي. همدارکم ته اوس فیفا مؤسسه ده چې هغه په د څارنې لپاره انتخاب شوې ده. همدارکم ته نور مؤسسې دي او هم سره په دې باره کې مرسته کوي.
د پکتیکا امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان زدران وایي چې په نوموړي ولایت کې امنیتي حالات تر پخوا ښه شوی او هڅه کوي چې د هغو ټاکنیزو حوزو امنیت هم ډاډمن کی چې نسبی ګواښ ورته متوجه دی.
پکتیکا ولایت یو مرکز هم نه کمیږي، ځکه چې په پکتیکا ولایت کې د پخوانه اوس امنیت ښه شوی دی. خلک تقاضا لري چې په هر ولسوالۍ کې باید موږ سیټونه ولرو، خپلې رایې په خپله خوښه باندې ورکړو. د دې نه وروسته موږ کوشش کوو چې هغه ځای چې یا تهدید شي یا تهدید ته متوجه شي موږ به په هغه ځای کې بیا هم عملیات کوو، موږ به دې ته مساعده کوو چې ښه ډاډمن امنیت لاړ شي.
د یادونې وړ ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ولسمشر ولسوالی او ولایت شوراګانو راتلونکي ټول ټاکنی د راتلونکي لمریز کال د وری پشپړ سمنیټه تر سره شي.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې دم کېږو. په فراه ولایت کې د کوچیانو استازي وایي چې دلته د کوچیانو لپاره په سمه توګه په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه نه دي ایشل شوي. دوی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو غواړي چې د کوچیانو لپاره د کارتونو د اخیستو لپاره زمینه برابره کړي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په راپورټ کې.
لدې مخکې د فراه ولایت د نورو لرو سیمو خلکو هم د ټاکنو کارتونو ته د نن لاسرسي خبره کړې وه. خو دا ځل کوچیان هم وایي دوی ته په سمه توګه د ټاکنو کارتونه نه دي ویشل شوي. د فراه ولایت د کوچیانو استازي وایي چې کوچیانو ته د فراه ولایت په لرې پرتو سیمو کې په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه په سمه توګه نه دي ویشل شوي. د فراه ولایت د کوچیان یوتن سرخیل عبدالغني وایي چې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې کابل لزر کوچیان ژوند کوي، اما ډېر لږ کسان ته په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه ورکړل شوي دي.
ډېر خلک خوشبینه دی کارتون اخی، اما چون چې دغه پلاچ دغه انتخابات کارتون دغه نفر چراله له دغه یو دفتر چراله دا پرسونل لږ و درې کس و، هم بیا اکس نه و هم بیا الته اکس په کارت کې هم شلوې. مشکلات ډیرو خلګ نس و چې خلک مشکلات تر سره کې ډیر خلګ پاتس و، یعنی په 100% کې 40% کارت و نه خسته سنور ټول دغه سیولار کور مالدار کوچی هیڅ څوک نه دی راغلی ور تو چې خبره ده دفتر برته پورت سوراله پر رو
لبل خو د فراول د ټاکون خپلواک کمیسون چارواکي وای چې دی کابو میاشت د فراه ولایت په دری پرتو سیمو کې د ټاکنو کارتونه ویشل خو کوچیانو ورته پام نه دی کړی. میرویس عزیزی د فراه ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤل وایي چې دوی ډېره هڅه کړې چې ټولو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون لپاره کارتونه توزیع کړي. د هغه په خبره اوس هم کوچیان چې کارتونه نه لري کولی شي د فراه مرکز ته راشي او کارتونه ترلاسه کړي. په فراه ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلومات له مخې کابو 13,000 تنو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې 3,000 کوچیان دي. ټاکل شوی چې 1300 درنیو لمریز کال د حمل یا ورې د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار 10:00 او 20 دقیقې وړاندې په خبرونه کې د انتخاباتو اړوند مسایلو په باب د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستانی سره د حقیقت سره په پروګرام کې غږیدلی یو. د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې مشر انتقاد کوي چې د فوټبال ملي ټیم سره د دولتي چارواکو، وکیلانو او سوداګرو لخوا د نقدي مرستو ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوي. کرام الدین کریم دا خبرې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د جایزو د ورکولو له مراسم وروسته کابل ته د رسیدو په مهال وکړې. د فوټبال ملي لوبغاړي هم د ښاغلي کریم خبرې تاییدوي، خو له دغه ټیم سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې او فوټبال فدراسیون چارواکي وایي د فوټبال فدراسیون سره د ژمنو شوی مرستو 80% نه دی ورکړل شوی. د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې مشر کرام الدین کریم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې دا خبرې وکړې. ښاغلی کریم د فوټبال د عدالانه لوبې د جایزې لګټلو وروسته وویل حکومت او نور چارواکي باید هغه ژمنې عملي کړي چې د فوټبال فدراسیون او لوبغاړو سره یې کړي دي.
تر خود شخصي کې وعده میکنه په وعده خود وفا کنه بهتر تمنته
دی وایي خپل اختیار دی کله چې کوي باید پرې وفا وکړي. متاسفانه زموږ زیات شمیر دوستانو وروسته له هغې چې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې اتل شو د ډیرو مرستو ژمنې وکړي. 25% یې دا ژمنې پوره کړي او ډیرو نورو یې خپلې وعدې نه دي پر ځای کړي. د فوټبال ملي ټیم او فدراسیون سره وروسته له هغې د جمهوري ریاست والیانو، سوداګرو، وکیلانو او لسګونو نورو خلکو لخوا د نقدي مرستو ژمنې وشوې چې په 2013 کال کې د جنوبي آسیا په فوټبال سیالیو کې اتلولي وګټله. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم چې د عدالت افغانه لوبي د جایزې په لمانځغونډه کې حضور درلود. د ډېرې همکارۍ غوښتونکي شول څو نورو بریاو ته هم لاسرسی پیدا کړي. د فوټبال د ملي ټیم ګول کیپر حمید الله یوسفزی په دې اړه داسې وویل:
دې سره زموږ ذمہواري نور هم زیات شو، ولې چې دا یو مقام دی چې موږ وکولای شو تر څو پورې چې بیا هم کوشش وکړو او دغه راوړو خپل افغانستان د پاره، او موږ نور هم کوشش وکړو هر رشته کې، یعنی ورزش چې فوټبال یې کرکټ یې هر څه، چې موږ دغه جوایز لپاره نامزد شو.
که څه هم د تیرو لسیزو جګړو افغانان له اقتصادي پلوه زیانمن کړي او د ژوند شرایط یې پرې تنګ کړي، خو له دې سره سره هم په دې وروستیو څو کلونو کې افغانانو د سپورت په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی او د نړۍ په کچه وځلیدل. اخوا پر افغان دولت داسې انتقادونه هم کیږي چې لوبغاړو ته د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. صفی الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک د ملي کمیټې د مشر د انتخاب په باب مو اورېده چې وایي د فوټبال له ملي ټیم سره د دولتي چارواکو، وکیلانو او سوداګرو لخوا د نغدي مرستو ژمنې تر ډیره نه دي عملي شوي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه اورېدلی شئ. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی په پروګرام کې مو هم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر میلمه دی. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
تمه ده نن په هند کې د تماس نړیوالې ډلې لخوا د افغانستان او پاکستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. ایساف ځواکونو د پروان په سیاګرد کې د پرونیو عملیاتو په نتیجه کې د ملکیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون په اړه خبري وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د پاکستان د پوځ یو دایمي مرکز به د خیبر پختونخوا په نارامه سیمه سواد دره کې جوړ کړي. مرستندوی هیوادونو په کویت کې په خپل پرونی غونډه کې د سوری د جګړې له قربانیانو سره د څه کم 2.5 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. او په داسې حال کې چې د امریکا د صنایع کمیټې پرون د اوکراین د سیاسي بحران په اړه خبري وکړي، د اوکراین یوې محکمې په کیف ښار کې د پراخو اعتراضونو د بندولو اعلان وکړ.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربان ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو سر نوې ستد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه ان شاء الله موږ ځګونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې مو د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د وی اوسیدونکو مېلمنه له اله خبره وچې وایي له شاوخوا شپږو کلونو را په دې خوا د خاوند له لورې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. شاهجان وایي یوه وړه لور لري او خاوند د دې ژوند ته سترګواښ ورپېښوي. شاهجان د خپل ژوند کیسه داسې بیانوي:
مشکل مې دا د خورجانې سیزې ورکړې وم په وړکینې کې او چاته، او هغه سیده چاسیو پوډری سومونه ته ځان دا وسیده چاسیو پوډری، او بیا له چاسیو پوډری ته نمخ کې هم ډېر خراب او خراب کوی درلوده. خپل ورونه مو وازه، خپل د لاس کلان ماشوم ورې مرکو، بیا په سم د سیاو ځای ګرځ او بل ځای ګرځ لو چکان سره مې ګرځېده، او ما سیده ز کو زر اسم مورې رست ما بښنه ما خبردار نه دا کړې ویلې چې دغه زونه مې خیر ولې د دغه خزینه بخښه سمخه
ښه،
او د اند سیناستم د پلار په کوټه کې ناستم، ناستم خو ولا سکاله د اماتیر کې ولا سکاله ځکه نه شې درم کوز ده ښه پخله ولا سکالونه سره د ایران تم په سیلار سو کاله الته تیر کړ بیا دې طرحه لیران ایران کې نوم ځان باندې بدل کړو بل نه ځان باندې خو لار مې ورته ویلې ویل یا دا سره را فائدہ کې ویلې او کومړي یا ورتي خو هیڅ نسته منځوي دا مورته ورته ویلې ورونه ته اند څه خو نسې کار سینا لور بچول عمر ته ایتا زوی ته نسته او تا زوی ورې یا وو کو تو مورې په سټری او کچاته ویلو چې دا فائدہ کې ده کتر ایران کې په لاغو نن
ته لک خبر د لاندې وکړه لاندې
ها جاره بیا سره فائدہ سو ذات دې را ذکر مې سې را ذکر بس دلمونه د سکتنه بالته را باندې کول خو ځانې د دلمونه شې چې چیره لاغه کی ما زور اندکرمه په کوټه کې او باند سر باندې کړه دې کوی ستنه را ته خپت کو په خوب کې ال باند نه بلند چې زور اندکم د شپې چې اوریدا به او مزي کړم نو بعلک به راوړم ما په خلو باندې به یې خو کله به راځنه کالي وې ستوار کی به ودره ولا یخ کی زمي کې زما به خو بیا خې زلمونه ناقه ناقه به خپل ما تکول ما خلکو می دی خپلار ته څنګه وای چې راشه د عزیز حنابت په اول سالي کې ما پلان کول می دي څنګه په اول سالي کې دې می پلان ته خلکو څنګه وای چې اسه نامرد د علور دی بوزل دی دې ظالم تور کړی لور دی ملکای دیګه سبای لور دی ملکای دې زړه واستل ما دی مان څه اول سالي ته زی سره واستل ما بیا رضای وکول پلان په کندو سره چې رضا وکړه رضا څه وکړه رضا والا څه ویلې کندو کې من ته ویلې حقوق دي تاسو دا رضا شته تاسو دا رضای زده د ایمان څه پلیګل چې ایمان څه پلار څه ایمان څه تلاسي پلار دې صحیح دی ما او ته صحیح دی ایمان څه تراولې ګلو رضا تر څو راغلی نو پلار مې تور اته دی رضای پښتنه کوله چې رضا راغلی دی نه راځي راغلی دی نه حقوق ته پښتنه کوله قرار دا شړای لا راغل څه پار بس کې ګسو او ایمان پلار چې د پلار کې نیولې ویو اخلاص ور باندې مات څه دوی دی ولې حل دا توسي او پولیسان دې
ته تاسو پلار وهلې
وو وو چې تعریض مکوا اریزه دی ولی کړی ته ما باندې
دا سره تاسو خاوند وسم پاربکه یو کې یا په محلي پولیسو کده
نه ایمات لار چې دا سنگری بهر وکی کی چې دا شانیر وو هغه باندې دا سنگری ټول پر ایمات لار خلک اسلام خلک ورته ویل چې دا ان سنده سنده سره دا تاسو څنګه دې ته سلام ورکړی دا موږ تاسو نه پریږدي پولیسو کمانډان او یار بس په کوټه کې ایمات لار ویل زه وسانه پریږدم تاسو هغه سره ته سلام ورکړی دا ما خپل حکومت ما نه پریږدي خپل اریزه ته زاري زو کوم تاسو ولې شي کو دي هغه سړی ورته ویلو چې هیدا ما ونه پېژاندو نو ستاسو سره سړی له تاسو سره ما او سلام یې نه اخلم او ما به او ما چې ما نوم وانه خلو ما کاش نه کیږي چې خلې چې کړو سمې ولا کدي به مرګ پرې ده ما دا زو چې سره سلام اخلم سلام چې وخت له وته خېدو سلام چې سلام ته نه وته خېدو نور سنگیر راولې ګل سنگیر ټول کړو وزرو زاري ما پلار ته وکړ چې پاتې دا غزلې ته چې تیر سره لور دی حالت مو ورکوه چې حالت بوي البته مور که خرابات وزي تاسو کور کې به یو مصرف خرچه به لرګي خرچه به درکې وی پلان مې صحیح ده حزه دونه دلته کې نه ستاسو مشروع کال درې کال کېږي دا څنګه څلورم کال دې پلان به کور کې نه ستایم نه خرچه ست نه چی ست اوس یې انده ځان یو لور نه لور نه کال نه ده نه فقط نه راګي وس راځي کړه نه کل راځي دلته تاسو د سټینګ ته یو کړه پروس کای راځي ته کوم ښه راځي زور تان دا شهر را وس خو سي فیصله وس یو نیم کال نور و ده دا لور ته دي اله شای اخله او راګ نه کیندا چې کزاره تا کوي ولې دی ما باندې اریزه کول ولې تر اصل دی وای واڅه کار دي ته وای چې تاسو کالي او کې تاسو ډوډۍ درکو چې پلان یې هوا تاسو په چا باندې نازیه دی لوي چې تاسو خو سي کوم تا کار ځو را نه چې خو سي کولای کوم ځان دی خو سي نور مراته تعنیر کوي را ته بده خبرې راته مان چې باندې را باسي سلام لري هیڅ څه ورته نه راځي سم چا
واصله د کما کړي واصله
وختلای خبر مې سره کوم ځان کې دا خدای خسر چکان سره ګرځي په نه یم ته نیمه
خو حکومت یې دارو ته د وس مراجعه کړي
نن مې بریدي کنه ما کوم دی وایي دا چې حساب کتاب وایي دا چې پاجره کې وایي در سره کوم په قبر کې وایي زو ولا کې جواز اندې یا پرې ده
د دې کاله مخ کې نو بیا تاسو د امام صاحب د امنی قومندانۍ ته مراجعه نه ده کړي
په اریزه کنه اریزه ورکه سستونه وخت لا راغی وس دا ورته پلان ته چې بیا لاسه او دې دا هغه وکا دیا دا دارجه پښتنه وکړه چې راغلی کنه خو نه پرې خودل کنه لمغه راځم د مرګ اختر نه راکې به جستي اخته وای دا و کوټه کې درته مو مستعطول تباسي لري مخې نه وای لار به وای تاسو اړتیا وکړي چې تاسو څنګه
غوښته نه دڅه ده څه غواړي
غوښته نه انده د خوجان چې زوی وای مې چې دې سره مې دغه د خدا نه سره کی نه سره کیږي څو نه کال نو سره ورته کوه ځکه نه اشترم دا د کړم دا البته مې دا شي کار نه کوي اوس چې ځکه راغلی دلته نن ساعت یو زه او غوښتنه وارم دغه ساري نه زه پاک ځار خوش کوم بل نه را ان کوم چې دا لور نه را سره کنه انده ما تار شي دا غدا کوم د خپل ځان مرو خو دغه د هش میرش په دغه رقم په کار نه ده بل نه کوم
مونږ د میرمن شاهجان له غوښتنه سره سم د غیستونځ د کندوز ولایت د بشری حقوقو د کمیسون د ساوی دفتر لمشر حیات الله امیدی سره تر حق له خغلی امیدی دغه په اړه پوره معلومات و غختل
قریش نام شوهرش
من ککلې د خوان نوم او کیسه یې موجوده وي نو موږ حیات لیگو په جدي توګه دا مسله د امام صاحب له پولیس سره تر هکو چې د دې خوان ونیسي د امنیه قومندانۍ ته راولي او په جدي توګه د امنیتی ادارو لري قضیه څېړي
یا طریق مراجع رسمي برشته سره
تر څو ساعتونو وروسته مو کله چې له میرمن شاهجان سره اړیکه ټینګه کړه، نو ویل یې د کندز د بشري حقونو د ساوي دفتر کارکوونکو ورسره اړیکه ټینګه کړې او ښاغلي امیری له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د امنیتي او عدلي ادارو له لارې د دې موضوع د تعقیبولو ژمنه هم وکړه. وروسته تر هغې موږ د کندز د امنیې له قمندان امان الله ابراهیمي سره هم په دې اړه مرکه وکړه او په سر کې مو ترې پوښتنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبر دی او که نه.
مونږ ته په دې نامو چا مراجعه نه ده کړې، د مرګ له ګواښ او له خاوندې شکایت نه ده کړی. که شکایت یې مونږ ته راورسیږي، انشاءالله مونږ ورسره مرسته او همکاري کوو. هغه څوک چې دا تهدیدوي هغه د قانون منګلو ته سپارو او هغه څارنوالۍ او قضا ته لیږو.
قانون میکشیم او روان میکنیم به څارنوالۍ او به قضا.
یوه ستونزه چې دې موضوع کې شته هغه د دې میرمنې د میړه وصله ده. تاسو له ده او هغو کسانو سره چې له قانوني او غیر قانوني وسلې نه په کار اخیستلو په کورنیو کې پیښې رامنځته کوي څه چلند کوئ؟
اگر سلاح قانونی یا غیر قانونی اثبات شود که از طریق سلاح
که وسله قانونی یا غیر قانونی ثابت شي چې د دې وسلې په وسیله یو څوک ظلم کوي، د مرګ ګواښ کوي، مونږ یې له وسلې سره نیسو او هغه یې اړوندې ادارې ته سپارو.
دا میرمن وایي چې خاوند کومه وظیفه نه لري خو شخصي تومانچه لري، او که دا میرمن تاسو ته مراجعه وکړي ژمنه مو څه ده، څه مرسته ورسره کوئ؟
دې میرمن ته زموږ ژمنه دا ده کله چې هم مونږ ته راشي مونږ یې جنایي او کشفي ادارې ته لیږو او میړه یې له وسلې یا بې وسلې نیسو. طبعا انقلاب شوی، په دې دیرشو کلونو کې په ټولو کورونو کې وسلې شته، مسؤول یا غیر مسؤوله. د دوی د ځان د امنیت ساتنې لپاره په وخت او زمان کې یې وسلې اخیستې. هیڅ کور نشته چې وسله دې پکې نه وي. تپانچه یا کلاشنکوب هر ډول وسله به وي، بیا هم مونږ له قانوني اړخه خپله مرسته کوو.
مننه ابراهیمی صاحب. داسې کورنۍ یا داسې میرمن تاسو ته درځي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله زیانمنې شوي وي؟
بله، مراجعه چندین خانم
کرده. هو، مونږ ته څو میرمنې راغلي. مونږ څارنوالۍ ته قضیه لیږلي. په امام صاحب کې محبس نشته. اکثره میرمنې چې بیا مجرمې وپېژندل شي مونږ یې په کندوز کې د امن کور ته لیږو.
یعنی که میرمن شاهجان تاسو ته مراجعه وکړي داسې مرسته به ورسره وکړئ؟
بله بله بله.
هو
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0202-2872.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکۍ مسؤل مشر ډاکټر احمد یوسف نورستانی زموږ میلمه دی. له ښاغلي نورستانی سره به په دې پروګرام کې د انتخاباتو په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو، د دوی په تازه اقداماتو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. که څه هم اکثر عام افغانان د انتخاباتو ته دومره هیله من نه دي، خو د چارواکو په وینا دا انتخابات په حساس وخت کې کیږي او د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکی رول لري. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
تشکر ستاسو.
کور آباد. خپل بحث به د رای ورکونې د مرکزونو له امنیتي طرحې څخه پیل کړو. په همدې اونۍ کې د کورنۍ چارو وزارت تاسو ته یوه طرحه وسپارله او ویل چې د رای ورکونې د 6,875 مرکزونو له ډلې څخه د 3,400 مرکزونو امنیت نشي نیولی. دغه طرحې تاسو ته څومره د قناعت وړ ده له امنیتي پلوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د خبرو په تایید امنیتي ارګانونو د شنبې په ورځ موږ ته د رایګیری د مرکزونو هغه دقیق احصایه وروستنۍ احصایه موږ ته راکړه چې په هغه کې موږ 6,875 مرکزونه موږ دوی ته وړاندیز کړی وو چې دغه مرکزونه موږ فعالوو. پخوا هم دغه مرکزونه فعال وو. تاسو وګورئ د امنیتي لحاظ نه بیا هم فعالېدلی شي که نه. دوی یو ځل موږ ته راپور راکړه تقریبا 4-5 میاشتې مخکې، ویل چې د دې 6,875 مرکز نه موږ 295 مرکزونه فعالولی نه شو، نور کې انتخابات امکانات شته. نو د دوی وروستۍ ارزیابي چې زه هم بعضې زونونه دوی سره لاړم، د وروستۍ ارزیابي وښوده چې د مرکزوں سے خاتون پاک زرو اتسو پنجتر مرکزوں سے خاتون پاک زرو چلور سو یو دیش مرکز دوی فعال ولشی یعنی پر چلور سو فرلس کے دوی ویلو چمگا امنیت نشنی ولی تاسو دی قناعت ورده د خبره دوی کوم چې دا قناعت ورده دا کچیر دوی وکړی شي چې په دې شپه پاک زرو چلور سو یو دیش مرکزونو کې انتخابات د پارا برابر کې دا تقریبا درې نه فیصد کې درې نه فیصد
دا خبره برابر کی دا تقریبا درې نه فیصد کې درې نه فیصد په دغه حالت کې چې افغانستان موقعیت لري سره د ستونزو نام نیو د سره په درې نه فیصد کې موږ انتخابات وکړو د پاره برابر کې دا تقریبا درې نه فیصد کې درې نه فیصد په دغه حالت کې چې افغانستان موقعیت لري چاغه کې د وزارت دفاع وزارت داخلي یا د ملي امنیت نمائندگانو خلکو سره خبرې کړې دي کلو ته باندو ته دا انتاسو اندېښنه لرئ چې ممکن دا مرکزیت خو بیا هم دا افغان ځواکونو وړتیا ته په کتو بیا هم هیله من یو هغه څه اندېښنې موږ لرو مې د چې مثلا دغه مرکزونو کچېر موږ انتخاباتو کې دا څلور درې نه فیصده یا 4.5% د مملکت کې زما د لپاره شخصا کچېر موږ په دغه حالت کې په 10% د مملکت کې هم کچېر موږ یو شفاف سرتاسري عادلانه انتخابات وکړی شو چې خلک په ډېر لوړه کچه هلته برخه واخلي
نورستان صاحب کله چې تیره شنبه ورځ د کورنۍ چارو وزارت تاسو ته غلط سپاره په سبا باندې په مشرانو جرګه کې داسې انتقادونه راپورته شول چې کورنۍ چارو وزارت د غلط په ناسم ډول جوړ کړی. هغه وایي چې دوی عملا ولسوالۍ ته نه دي تللي، د هیواد نه امن سیمې نه دي لیدلي، فقط د ټلیفون په وسیله یا د راپورونو په وسیله دغه طرحه جوړه کړې. دوی وایي چې شاید د افغانستان په 50% خاوره کې هم انتخابات ونه شي. د سناتورانو دې خبرو ته تاسو حکم نظر ګورئ؟
د سناتورانو نظرونه ته موږ احترام لرو، دا د دوی خپل نظر دی، خو بیا هم زه په دې عقیده منم چې دا خلک د امنیتي ارګانونو تللي دي، دا بعض مرکزونو ته هلته خلکو سره خبرې کړي دي او دغسې مشکلات پخوا موږ درلود. په تېرو انتخاباتو کې هم موږ درلود، خلکو داسې فکر نه کاوه چې دا انتخابات به وشي، خو تاسو ولیدل چې انتخابات په ډېرو ځایونو کې بلیر آرامی سره سرته ورسیده.
نورستان صاحب تاسو اوس هم د انتخاباتو امنیت اندېښمن یې. تاسو ویل چې که چېرې د افغانستان په 10% خاوره کې هم انتخابات وشي، بیا به هم دا یوه غټه لاسته راوړنه وي د افغانستان لپاره، اما فکر نه کوئ چې که چېرې په 10% خاوره کې انتخابات ونه شي، د انتخاباتو مشروعیت به په یو ډول سره تر پوښتنې لاندې راشي؟
دا 10% داسې ځای نه دی چې مثلا په یو منطقه کې وي، دا 10% په ټول افغانستان کې وي. مثلا په امکان لري چې په نور ټول افغانستان کې بعض خلک اعتراض ته ونه وځي، دا یو معمول خبره ده په دنیا کې. ټول هر څوک چې کار تخلي، هر څوک چې رای ورکولو هغه لري، هغه ټول رایګری ته نه ځي، رای نه ورکوي په آخره ورځ کې، ځینې په کور کې پاتې کېږي، ځینې ځي رای ورکوي. نو دغه 10% داسې نه چې دوه ولایت څنګ په څنګ کې، دا 10% په ټول افغانستان کې دي. مثلا یو څو مرکزونه مثلا په شمال کې باندې، یو څو مرکزونه په جنوب کې باندې،
څو مرکزونه دا څلور څو څارلس مرکزونه چې کورونا چارو وزارت وایي چې دوی به امنیت ونشي نیولی، دا تر ډېره په کومو ولایتو کې دي؟
دا په هر ځای کې، دا په بدخشان کې شته، په غور کې شته، مثلا په فاریاب کې شته، په بادغیس کې شته، په هلمند کې شته، او داسې ممکن په پکتیا کې وي. داسې په ټول ولایتونو کې د افغانستان په شمال، جنوب، شرق، مرکز، په ټولو کې خواره دي.
د انتخاباتو په تړاو راتلونکو انتخاباتو ته یو لست کاندیدان ولاړ دی جمهور ریاست انتخاباتو ته. داسې ویل کېږي چې د شپږو کاندیدانو په اړه چې جمهور ریاست ته ولاړ دي شکایتونه تللي لویې څارنوالۍ ته، د دې شکایتونو د نویت په اړه باندې تاسو ته معلومات شته؟
نه، د شکایتونو په نویت په اړه باندې څه معلومات، تفصیلي معلومات نه لرم، خو داسې ویل کېږي. موږ هم د رادیو ګان د تلویزیون نه اورو چې مثلا دوی په جنګي جنایاتو مرتکب دي، آباد جرمونو کې دوی لاس درلوده، خو کمیسیون د شکایت خپل وظیفه اجرا کړی دی، یعنی خلکو ورڅخه شکایت کړی دی او د شکایت په عدلي ارګانونو ته سپارلې دی. چې
فقط تاسو د شکایتو په اړه دومره معلومات چې دا اکثره د جنګي جنایتکارانو په اړه باندې دي، او نور څنګه دوه طبیعت مسله هم پکې شامله ده؟
نه، دوه طبیعت مسله به نه پوهېږم چې شامل دي که نه، خو تر کوم ځایه پورې چې لازم و موږ په خپله د هغې څېړنې کړی دی. څوک چې چا چې موږ ته د دوه طبیعت په هکله وزارت خارجه موږ ته راپور راکړی وو، هغه موږ د لیست نه پخوا ایستلی دي. او که چېرې نور هم پاتې داسې وشي چې مثلا بعضو وزارت خارجه موږ ته د بعضو خلکو په حیثیت کې راپور راکړی نه وي، او هغه کمیسیون د شکایت ته معلومه شوې، نو هغه
همدې شکایتو ته په کتو داسې هم ویل کېږي چې ممکن د دغو یوولسو کاندیدانو شمېر شپږ اوو ته راښکته شي. تاسو دا مسله تاییدوئ؟
څه نه شو ویلی په دې شک کې. زه فکر کوم چې دا به لږ وخت ونیسي، زموږ څارنوالیو محاکم به دغسې په سرعت سره مثلا دا مسله به پای ته ونه رسوي، څېړنه به تمام نه کړي، او د انتخابات لپاره هم تاسو ته معلوم چې تقریبا دوه میاشتې دېرش ورځې شل ورځې نور پاتې دي.
بله، ځینې نږدې درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي. د انتخاباتو په اړه باندې ستاسو جدي اندېښنه دا مهال څه ده؟
د انتخابات په هکله زما جدي اندېښنه امنیتی موضوعات دی، چه خدای دا خواسته دسونش چی مثلا بعض دا مرکزونه چه اس فیلان ممتا امنیتی ارگانونو اپنان را کرد چه پدی مرکزونه که انتخابات کی دایشی، او دسنه چه داغ مرکزونه که نامنی پیدا شی و مگونه کرشو چه حالت انتخابات خدای وازنی و تشویش دی اندشنه دی.
یعنی تاسو اساسی ویره داده چه حقا مراکز چه او سه کورونا چه وزارت داد ورکلی چه دوی با امنیت بکنیسی، تاسو دا ویره داری چه ممکن حقا مراکز هم نام نشی و دن امن و مراکز شمیر زیاد شی؟
یعنی تشویش زما سره دی حق لشتا.
بله، در اطلون که انتخابات و شفافیت تا تاسو تم رهی لمن یه و دی شرایطو که؟
زه فکر کوم چې موږ یو سلسله اقدامات په دې سکه کړی دي، د دې لپاره چې د درغلي او تخطي او تخلف یا د فساد مخه ونیسو. موږ خپل مسؤولینو ته ټریننګ ورکوو او ټریننګ ورکړی دی.
نورستاني صاحب، په تېرو انتخاباتو کې ځینو زورواکانو او سیمه ییزو قمندانانو په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه او په خپله خوښه یې صندوقونه ډاکړه د هیواد په ځینو سیمو کې، که څه هم تاسو ویل چې سږ کال تاسو د شفافیت لپاره بعضې تدابیر نیولي، دې مسلې ته په کتو څومره ډاډه یې چې انتخابات به شفاف ترسره شي؟
موږ امید واري چې دا ځل به دغه کارونه چې تېر انتخابات کې وشو تکرار نه شي. موږ په دې باره کې یو سلسله تدابیر نیولې دي، چې اول خو موږ خپل کمیسیون مسؤولینو ته په دې اړه باندې ښه ټرینینګونه ورکړي چې کوم شیانو ته باید دوی متوجه شي، او څنګه باید که چیرې دغسې شیان د انتخاباتو په وخت کې د راګیرۍ په وخت کې دوی سترګو ته راځي، باید فورا موږ ته دې راپور راکړي. بله خبره دا ده چې دا ځل موږ د امنیتي ارګانونو سره ډېر زیات نږدې هماهنګي لرو چې پخوا دا کار فکر کوم چې
اما تاسو زورواکان هم شته چې حتی د امنیتي ځواکونو زور هم ممکن په هغو سیمو کې شاید پهونه رسېږي.
فکر کوم چې دا تر څو چې د مسؤولو کمیسیون مسؤولین، تر څو چې امنیتي ارګانونه، تر څو چې خلک د خپل د کاندید نمایندګان دوی سره ملګری نه، زورواکان په دغه رقم باندې یوازې دا کار سرته رسول نشي، دا کار کول نشي.
یعنې تاسو وایئ چې هلته څارونکي موجود وي، ممکن دغه کسان مداخله ونه شي کړی؟
زه فکر کوم چې دا د جرات به پیدا نه کړي.
اما په تېرو انتخاباتو کې داسې هم وشول چې حتی داسې کسانو چې هم کسان ته پیسې ورکړي؟
هغه بل مسله ده چې په تېرو انتخاباتو کې ډېر کارونه وشو، چې موږ د تېرو تجربو نه موږ ډېر شان زده کړي چې دا وار موږ غواړو چې دا قطعا تکرار نه شي. د خلکو نه زموږ توقع دا ده چې په ډېر ګڼ شمېر باندې باید انتخابات برخه واخلي. د رسنیو مثلا موجودات هلته په هر رایګیری سنټر کې، مثلا د جام مدني جامعه، مثلا خپل د کاندیدانو نمایندگان شتون هلته ډېر زیات مهم دی.
غیر مسؤوله وسلوال هم د حکومت لپاره هم یو سرخوږی ده. دوی یعنی له څو کلونو دوی حکومت غواړي چې په کندوز کې غیر مسؤوله وسلوال ورک کړي، نشي ورک کوي. په غزنی کې، بعضې نور ولایتو کې هم دا څومره یوه اندېښنه ده تاسو ته د انتخاباتو لپاره؟
زموږ دپاره زه فکر کوم چې دا دومره خاص د اندېښنې وړ نه ده، ځکه موږ یقین لرو چې زموږ وسلوال امنیتي ارګانونه دومره پیاوړي شوي چې دغه شیانو مثلا دغسې زورواکانو یا غیر قانوني وسلوالو کسانو که چېرې خدای ناخواسته په دغه ورځ باندې څه دې ته اړ شي چې څه اقدام وکړي، د دې مخنیوی دوی کولی شي.
تاسو د څارونکو کسانو لستونه برابر کړي تر څو د انتخاباتو په ورځ عملاً په مرکزونو کې څارنه وکړي، او دا کسان څومره دي؟
تېر انتخابات کې ګمان کوم چې درې لکه شاوخوا وو. د انتخابات لپاره موږ د څلور لکو شاوخوا کسانو لپاره موږ آمادگی نیول دی ترس پر مونگ تا یو سلوش پک ویش نهادونو مونگ نخواهش کرد چه مثلا دوی پایش دی مشاهد و ناظر پا انتخابات که برخاخلی چه در ری جمله چه مونگ تقریبا دیال لسه و نفرو تا اعتبار نامه بر پیدو دیو رزو که مونگ وزر خبری کو بارک تقریبا دری نهاد بین ملی نهادونه
دی انتخابات تخپلواک کمیسون پخوانه چارواکو داوود علی نجفی چه وزر ترانسپورت وزیر دی هغه ویل چه پتی رو انتخاباتو که امریکایانو لاسوهنه کوله حتی په کابل کې د امریکا سفارت یو خوده چې څو ځل راته د کمیسیون ته غوښتل چې د یو کاندید په نافه باندې کار وکړي دا ځل څنګه داسې لاسوهنه محسوسه ده
قطعا نه داسې لاسوهنه نه موږ محسوس کړی دی او نه چا داسې اقدام کړی دی او موږ هیڅکله پرې نه دو څوک د انتخاباتو مسایلو کې لاسوهنه که چیرې دا داخلي وي او که خارجي موږ به چاته اجازه ورنکو دا کمیسیون کاملا بې طرفه او مستقل وساتو
په تېرو انتخاباتو کې یو بل مشکل دا و چې هغه کوم رنګ چې د رایه ورکوونکي ګوته په رنګېدله هغه رنګ هم ستاندرد او معیاري نه و یو کس کولی شي چې په مغه ورځ باندې دوه درې ځایه رایه ورکړي دا ځل څه تدابیر نیول شوي تر څو انتخابات یو ډول سره شفاف ترسره شي
دا ځل موږ ټول ډېر زیات هڅه کړې چې مثلا د انتخاباتو مواد ډېر زیات باکیفیت وسي تاسو ګورئ دا زما لاس کې پروسه دا رنګ تللی نه دی چې تقریبا دا شپږ هفتې کېږي چې دا پروسه دلته پاتې دی نو موږ کوشش کړی چې هغه رنګ د دې انتخاباتو لپاره انتخاب کړو چې د لا ځکه که ډېر دا تیزاب زیات شي مثلا د خلکو د لاسونو پوستکي دا شیان له منځه وړي نو هغه حد اعظمي مقدار چې د انسان ګوته تحمل لري دغسې یو رنګ انتخاب کړی دی چه تقریبا یو وخت پورې چې ته په بلیچ باندې هم ته ومینځې دا ځینه او بل خبره دا چې دا ځله موږ یو دویم رنګ هم ترې استفاده کوو چې دا رنګ به په سترګو نه لیدل کېږي دا رنګ به خاص یو څراغ په ذریعه به لیدل کېږي
ولایتونو ته د رایه ورکونې مراکزو ته مواد انتقال شوي دي یا د مواد انتقال لړۍ پیل شوې
ده مواد انتقال د غیر حساس مواد انتقال لړۍ شروع شوې ده
مثلا
دا د ضرورت چې هغه بوت هغه کاغذي بوت یا نور مسایل او حساس مواد تقریبا هغه بالټ پیپر چې وایو موږ د ووټ کاغذ یو تیاره نور رسېده او څلور تیارې نور هم په دې دوه درې ورځې کې راځي او دلته بسته بندي به کېږي او زونونه ته به لیږل کېږي ولایتو ته ازانه به د ولسوالیو په هغه باندې به
تحصیل دا لړۍ به تر څه وخته پای ته ورسېږي
دا تقریبا فبروري د مارچ په پنځلسم دا شاوخوا به
یعنې همالته نږدې ممکن پای ته ورسېږي
او ځکه دا مخکې هم موږ نه لیږو مخکې باید راګیري مرکز ته ورسېږي
بله نورستاني صاحب وسلوال مخالفین یا طالبانو ګواښ کړی چې هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې برخه واخلي دوی به هدف وګرځوي بیا هم هغوی ته ساس پیام څه دی وسلوال مخالفین ته هغه کسان چې له انتخاباتو سره په مخالفت کې دي
زمونږ همیشه پیام دا دی هغه کسانو چې د انتخاباتو سره یا د رژیم سره د دولت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت سره مخالفت کې وسلې دي پس مکه کې دي رادشي خپل څه غوښتنه چې لري د مشروع لارو نه راشي کاندید شي انتخاب دي کې خپل نماینده دغه مشروع لارو نه قانون لارو نه خپل سیاسي اهداف تر سره کی
ډیر مننه نورستاني صاحب د خبرونه د پاشي بوت رسیدلی روسي پښتنه داسې مطرح کومه ډیر خلک په افغانستان کې خصوصا عام افغانان داسې فکر کوي چې د دوی رایه په راتلونکو انتخاباتو کې هیڅ ارزښت نه لري دوی داسې فکر کوي چې ولسمشر مخکې مخکې ټاکل شوی د افغانستان په ډیره برخه کې دا ذهنیت خپور دی د کسانو ته تاسو ویل غواړي
ولسمشر د مخکې نه ټاکل شوی نه دی ولسمشر به د افغانانو په رایه باندې به ټاکل کیږي زه زما هغه وطنوالو ته ټولو وطنوالو ته زما پیغام دا دی چې د دوی خپل رایه ته اهمیت ورکړي
ډیر مننه نورستاني صاحب کورم آباد زموږ د دې اونۍ تحقیقات څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده له خپل میلمه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر ډاکټر احمد یوسف نورستاني صاحب څخه ډیره مننه
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
کوي.